کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د زمری یا اسد لومړی نیټه ده چې د 2022 میلادي کال د جولای له 23 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې د افغانستان په جنوب کې به نږدې 2000 هغو کورنیو ته چې کورونه یې زلزلې نړولي دي پناه ځایونه جوړ کړي. دا ژمنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مارکوس پوتسل له سیمې څخه د کتنې پر مهال وکړه. ښاغلي پوتسل او د یونما مرستیال رامز اکبروف پرون په خوست کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو کورنیو له یو شمیر استازو سره خبرې وکړې. تېره میاشت په پکتیکا او خوست کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو ډیرو کسانو خپل ژوند لاسه ورکړ او د دې شمیرې دوه برابره نور ټپیان شول. استرالیایي خبریال لین اودونل وایي طالبان په دې د جاسوسۍ ادعا نشي ثابتولی. هغې په یوه تازه ټویټ کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا د دې په اړه د جاسوسۍ ټویټونه له حقیقته لرې دي. اودونل له دې سره د طالبانو سیالي خندنۍ بللې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر ټویټر نوموړی خبریاله په جاسوسۍ تورنه کړه او ویې ویل چې نور به د خبریالانو په نوم بهرني جاسوسان په افغانستان کې پرې نه ږدي. د انګلستان په خوانی توپ وهونکی جاناتان ټراټ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه وګمارل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې ټراټ به د آیرلند پر وړاندې د افغانستان په راروانه لوبلړۍ کې د هیواد له ملي لوبډلې سره یو ځای شي. دا لوبلړۍ د اګست په 9 په بلفاست کې پیلېږي او د اګست تر 12 نیټې پورې دوام کوي چې په ترڅ کې 3 ورځنۍ او 15 اووریزې لوبې پلان شوي دي. د اوکراین ختیس خار سلوویانسک له هغو سیمو څخه دی چې روسي ځواکونو د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه د نړیوال تړون د لاسلیک په ورځ بمباري پرې وکړه. د دونیتسک سیمې د پوځي ادارې مشر پاولو کیرلینکو پرون وویل د روسیې پوځ په سلوویانسک کې د استوګنې پر سیمو خوشحیي بمونه او نور مهمات واورول. هغه زیاته کړه د عملیات وروسته له هغه وشول چې روسیې او اوکراین په استانبول کې له ترکیه او ملګرو ملتونو سره د اوکراین د غنمو صادراتو ته د اجازه ورکولو تړون لاسلیک کړ. او د ایران د جنوب په وچګالۍ ځپلې سیمه کې سیلابونه لږ تر لږه 13 کسان وژلي دي. د ایران دولتي رسنیو د راپور له مخې دا سیلابونه په فارس ولایت کې له درنو وریاو وروسته راوتلي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې سیلابونو د استهبان ښار سو خارګوټي او کلی ویجاړ کړي دي. د دوی په وینا د ژغورنې ډلې 55 کسان ژغورلي خو یو شمیر نور لا هم تری تم دي. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. پاکستان او ایران په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره د خپل منځي همکاریو ژمنه کړې. د ملګرو ملتونو چارواکي د پکتیکا ولایت زلزله ځپلو سیمو ته ورغلي دي او هلته یې له خلکو سره د نویو مرستو ژمنه کړې.
پلان لرو چې 2000 کورونه بیرته له سره ترمیمیا.
د طالبانو د لوی مشر وروستي فرمان په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې نور هم زیاتې کړې دي.
د طالبانو د مشر له لوري دغه ډول فرمانونه د هرې ورځې په تیرېدو د بیان ازادي محدودوي.
په نورستان کې سیلابونو درانه زیانونه اړولي دي.
سیلابونه راغلي دي، ځینې خرجات او مالي او جاني تاوانونه رسېدلي دي. 450 جریب ځمکه او شپږ ملونه وړي دي.
او په یو بل راپور کې باور وي چې د لوګر اوسیدونکي وای په دې ولایت کې د ابو مسلم خراساني زیارت باید په اساسي ډول ورغول شي. نور مطالب لرو او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته پاکستان او ایران په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره د خپل منځي همکاري او په دوام ټینګار کړی دی. پاکستانی او ایرانی رسنیو لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي پرون په خپلو کې په یوه کتنه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د دواړو هیوادونو همکاري اړینه ده. پاکستان او ایران له هغو هیوادونو څخه دي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره یې راشه درشه او ډیپلوماتیک اړیکې تر ټولو ښه دي، خو ښکاري چې لا هم په دې هیواد کې د امنیت او ثبات په اړه ډاډه نه دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول زرداری بوټو د افغانستان د مسایلو په اړه له ایران د نږدې همکاري غوښتنه کړې. بلاول بوټو د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره پرون کتنه کې ویلي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره قوي اراده لري. هغه داسې مهال دا خبره کوي چې د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو پاکستان له ترهګرو په ملاتړ تورناوه. تر خو د امریکا متحده ایالاتو په ګډون ګڼو هیوادونو ایران په سیمه کې د بې ثباتۍ پر راوستو تورن کړی دی، خو پاکستانی او ایرانی رسنیو لیکلي په دې کتنه کې د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی په افغانستان کې د پاکستان رغند رول سټایل او ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د سیمې د اوږدمهاله سولې او سوکالۍ لپاره اساسي شرط دی. د دواړو هیوادونو د چارواکو له قوله رسنیو لیکلي بلاول زرداری بوټو او حسن کاظمی قومی په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د مدیریت او په یو شمېر نورو بنسټیزو مسایلو هم خبرې کړي دي. حسن کاظمی قومی سره کتنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول زرداری بوټو په سیمه کې د تلپاتې سولې او امنیت راوستلو لپاره د افغانستان له اوسني سرپرست حکومت یعنی طالبانو سره د رغند ښکېلتیا او عملی همکاریو پر دوام هم ټینګار کړی دی. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو واک د طالبانو له رسېدو وروسته پاکستان د افغانستان په مسایلو کې ډېر ښکېل شوی، خو پاکستان او ایران داسې مهال چې له طالبانو سره یې راشه درشه او ډیپلوماټیک روابط ښه دي له څه شي اندېښمن دي؟ پخوانی ډیپلوماټ عزیز مارج دې پوښتنې ته ځواب وایي.
نه تنها چې ایران او پاکستان څه دي، خو په افغانستان کې تاسوهنه هم کوي، نور هیوادونه د سیمې هیوادونه ګاونډي هیوادونه ټوله د افغانستان د اوسني ګونګ حالات غیر معیاري حکومت او د زامت دقیق آدرس نه درودل د اساسي قانون نشتون او مشروعیت د ملت نه درودل نه د خپل امنیتي امنیت د پاره کورنۍ چاره نه د پاره یو ګواښ بولي. د دې له وجې نه زیات هڅه کوي چې دوی یو ډار ترلاسه کړي او په یا په خپلو منځ کې وضو کې سره غونډه کې سره رسېد دوی یو داسې میکانیزم باندې کار وکړي چې د افغانستان له لور نه دوی ته خطر موجود نه وي.
له دې وړاندې تاجکستان او هند هم د افغانستان د امنیت او اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه، او د هند صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر یې ویلي وو د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته رسیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. ملګری ملتونه غواړي چې له را روان ژمي مخکې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزله ځپلو د 2000 کورونو د بیارغونې په برخه کې مرسته وکړي. د جولای په 22مه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي مرستیال مارکس پوتزل د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د دوی د ماموریت مهمه موخه اړو خلکو ته د مرستو رسول دي او دوی په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکوي. په دې کتنه کې چې د خوست په نړیوال هوایي ډګر کې ترسره شوه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د زلزله ځپلو خپلوانو او د پکتیکا او خوست قومي مشرانو برخه اخیستې وه. په دې لیدنه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز علي اکبروف وویل دی په خپل څو ځلې زلزله ځپلو سیمو ته تللی او په خوست او پکتیکا کې د زلزلې د اصلي عواملو د معلومولو لپاره جاپاني متخصصانو ته وړاندیز کړی دی. هغه زیاته کړه چې د زلزله ځپلو د 2000 یا له هغه د زیاتو کورونو د بیارغونې په برخه کې به مرسته وشي. الاکبروف وویل ملګری ملتونه به د زلزله ځپلو سیمو د اوسیدونکو لپاره په ځانګړي ډول د اوبه د اوبو روغتیا استوګنې سړکونو ښوونې او روزنې او نورو برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي. رامز علي اکبروف زلزله ځپلو سیمو ته د اساسي سړکونو نشتون هم یوه مهمه ستونزه وبلله او ویل دوی به په دې اړه د بهرنیو ډونرانو مرستې را جل کړي ترڅو د کورونو د جوړولو ماموریت یې له ستونزو سره مخامخ نسي. قومي مشر حاجي عبدالرحمن صدران په خپلو خبرو کې وویل په زلزله ځپلو سیمو کې د کورونو بیا رغونې نه مخکې دې یوه تخنیکي سروې وشي. ده وویل کچېرې په دې ځای کې د دوامدارو زلزلو احتمال وي نو زلزله ځپلو ته دې په نورو ځدران میشتو ځایونو کې د استوګنې زمینه برابره شي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم ټینګار وکړ چې د کورونو له آبادولو مخکې دې سیمې ته یو ځل متخصصین لاړ شي ترڅو په هغو سیمو کې د کورونو د آبادولو ډاډ ترلاسه شي. نوموړي زیاته کړه چې د خلکو سره په مرستو کې ځکه باید بیړه وشي چې ژمی را روان دی او د خلکو ستونزې ډیریږي. د جون د 22مې په زلزلې او له هغه وروسته د زلزلو په نورو ټاکنونو کې د پکتیکا، برمل او ګیانی همدارنګه د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو ته درانه ځانی او مالی زیانونه واوښتل. په دې زلزلو کې له زرو زیات کسان مړه شول، سلګونه نور ټپیان دي او د خلکو ډیری کورونه او د استوګنې ځایونه په بشپړ ډول یا ویجاړ شوي او یا لږ تر لږه زیانمن شوي دي. له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله وروستي فرمان د بشري حقونو د څار د ډلو او یو شمیر افغان خبریالانو اندېښنې پارولې دي. په دې فرمان کې ویل شوي دي چې پر حکومتي چارواکو بې ځایه او له حقیقت لرې انتقاد کول د شریعت خلاف عمل دی. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤولې هیدر بار ویلي طالبان هڅه کوي چې له افغانانو نه د افغانستان په اړه د حقایقو د ویلو فرصتونه واخلي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په تازه فرمان کې پر حکومتي مسؤلانو بې ځایه او له حقیقت لری نقد کول د شریعت خلاف عمل بلل سوی دی. په دې فرمان کې راغلي چې حکومتي مسؤلانو ته توهین کوونکي باید مجازات سي. دغه فرمان چې د پنځمې په ورځ ناوخته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر خپور کړی، پکې دانه دی راغلی چې له واقعیت لري نقد کول څه ډول وي. دا هم پکې وازینه دی راغلی چې هغه کسان چې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کوي له کوم ډول سزا سره به مخامخ سي. تر دې وړاندې هم د طالبانو حکومت د هغه څه له کبله چې دوی د خپل حکومت د قوانینو خلاف بولي یو شمېر خبریالان، د بشري حقونو او مدني فعالان زنداني او شکنجه کړي او لا هم ځینې د دوی په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. ځینې افغان خبریالان د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده وروستی فرمان د خلکو د ژغ د چوپ کولو او د بیان د ازادي خلاف عمل بولي. یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت لکبلې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور سی وویل چې نقد د اصلاح لپاره کیږي، خو د طالبانو د مشر تازه فرمان له خلکو د خبرو کولو صلاحیت اخلي.
د طالبانو د مشر لوري د غډول فرمانونه د هرې ورځې په تیریدو په افغانستان کې د بیان ازادي محدودوي. د هرې ورځې په تیریدو له افغانانو د بیان حق اخیستل کیږي او خلک د بیان حق له لاسه ورکوي.
په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدربار په افغانستان کې د بیان د ازادي او رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې طالبانو له دې وړاندې افغان خبریالان محدود کړي او تازه د بهرنیو خبریالانو پر وړاندې هم محدودیتونه زیات کړي.
With the Taliban's detention and of Lynn O'Donnell.
De sino raporuno da joredo la amala da foreign policy da khabaryale O'Donnell Newell aw data arkawal chbaid da bakhani tweet ukri aw pa yow video ke khimanata arkawal da khabaryalano pawrande patakina khkara kawi da maluma da che Taliban da bahrano khabaryalano pawrande hausala na lari us ta tulo la para de ra sakhta da che da Afghanistan para rikhtini khabruna jorkri zaka Taliban de نه دی تیار چې آزاد رسنه د افغانستان پاړه حقایق خبره کړي.
هڅه مو کړه چې دغه خبرګونونو پاړه د طالبانو حکومت د ویاندویانو نظر هم واخلو، خو دغه راپور تر جوړېدوې زموږ پښتنې جواب نه کړي. نږدې یو لس میاشتې مخکې لکه چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن سوي، حکومت د بشري حقونو د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو لخوا د بیان د ازادي پر محدودیت، له بشري حقونو په سرغړونه، د خبریالانو او نورو ټولنیزو فعالانو په شکنجه او د ښځو د حقونو په نقض تورن کړی دی. د طالبانو له دویم ځل حاکمیت وروسته زیات افغان رسنۍ تړل سوي او زیات شمېر خبریالان یا له افغانستانه وتلي یا هم بې دندو سوي دي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. سیلابونه د پنج شنبې په مازدیګر د سختو بارانونو د اورښت له کبله راووتل. د دې ترڅنګ په ماوا اوبخې په واما ولسوالۍ کې هم سیلابونو اته کسان وژلي او د خلکو څاروي، ځمکې، باغونه، کورونه او سړکونه یې ویجاړ کړي دي. د آزادۍ رادیو خبریال راپور راکوي.
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي خالد افغان ازادي راډیو ته وویل سیلابونو په کولوتن، مسوي او تیتین کې خلکو د سر او مال زیانونه اړولي دي.
نورګرام ولسوالۍ ځینې قریاجاتو کې پنځم به پورس باران له وجې ډېرې سیلابونه راغلي. ځینې قریاجاتو مالی او جاني تاوانونه رسیدلې دي. څلور نیم کیلومتر سرک وران شوی، 450 جریب ځمکه او شپږ ملونه وړې دي. درې زره میوه لرونکي ونې وړې او 250 مالونه وړې دي او درې زنانه شهیدان شوې دي.
همدارس تیره ورځ د نورستان واما ولسوالۍ ارچونو کې هم سیلاب د خلکو پټي، دوه کورونه، سرک او د کونړ نورستان په لاره کې یو پول ویجاړ کړی دی. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه کوي. چارواکي هم وایي چې سیلابونو یوه ښځه وژلې او په سلګونو جریب ځمکې او باغونه لمنځه وړي دي. د لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زر محمد حقانی ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو د وجنه د کولتن درې او د تیتین په درک د کولتن د درې مربوط یو زنانه هغه شهید شوی ده او د تیتین درې ګوردر ساحه کې تقریبا 15 کیلومتره سرک په بشپړه توګه سره خراب شوی، یو څه خلک زخمیان شوی دي، لزګونه سربندونه مکمل توګه سره خراب شوی دي، څه حیوانات مړ شوی دي. نو د خلکو ته تاوانونه ورته رسیدلي. د منډول لسوالۍ کې هم زراعتي ځمکې ته ضرر او تاوان رسیدلی ده.
پورا شپاړ سورځې وړاندې د نورستان واما ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي وو او د چنګاښ میاشتې په لومړیو شپو ورځو کې د واورې ناڅاپي اورښت او یخنۍ په زرګونه څاروي وژلي. د دواړو پیښو زیانمنو شوو سره لا مرستې نه دي شوي چې په کې تازه سیلابونو بیا خلک وځپل.
په اوکراین کې یوه ورځ وروسته له دې چې روسیې موافقه وکړه چې د اوکراین غلطه به اجازه ورکړي چې بهر ته صادره شي، جګړو زور اخیستی. روسي پوځیانو د دې حملو په ترڅ کې هغه سیمې په نښه کړي دي چې د تور زمندرګي غاړې ته پرتې دي او تمه وه چې له دې ځایونو به د اوکراین غله نورو هیوادونو ته صادرېږي. احمد شیبر د موضوع جزئیات اوروي.
رویټرز اژانس راپور ورکوي چې نن د اوکراین په مرکزي سیمه کار هوارد کې دیارلس روسي توغندي پر یوه پوځي هوایي ډګر او د ریل ګاډي پر تاسیساتو لګېدلې دي. د دې سیمې جګپوړي چارواکي اندري ریکوفچ په ټیلګرام کې لیکلي دي چې د روسیې د دې برید له امله یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. ریکوفچ زیاتوي چې د ژغورنې ډلې په سیمه کې بوختې دي او د سیمې په مرکز کروپ یانسکي باندې د برید له امله برېښنا قطع شوې ده. بل لور ته د برېټانیا د پوځي استخباراتو په وینا په تیرو 48 ساعتونو کې د اوکراین په خیرسون ولایت کې د روسي ځواکونو پر ضد د اوکراینی سرتیرو سخته جګړه روانه ده. د برېټانیا دفاع وزارت وایي چې روسي ځواکونه له توپخانې استفاده کوي او په سیمه کې د روسي ځواکونو د اکمالاتو مسیر له خطر سره مخامخ شوی دی. د راپورونو له مخې په ورته وخت کې پرون په دونیتسک کې د اوکراین پوځي چارواکو وویل چې روسي پوځیانو په سلویانسک سیمه کې له کلسټر ډوله وسلو استفاده کړې ده. د دونیتسک سیمې د پوځي ادارې مشر پاولو کیریلنکو پرون وویل دا عملیات وروسته له هغه وشول چې روسیې او اوکراین په استانبول کې له ترکیه او ملګرو ملتونو سره د اوکراین د غله دانو صادراتو ته د اجازې ورکولو تړون لاسلیک کړ او د تور سمندرګي پر غاړه د همدې سیمې له بندرونو څخه ټاکل شوې وه چې اوکراینی غله دانه صادره شي. د همدې برید په اړه پاولو کیریلنکو په ټیلګرام کې لیکلي دي چې لږ تر لږه درې تنه ټپیان شوي دي، همدارس شپږ ودانیو او یو شمېر شخصي کورونو ته زیان اوښتی دی.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نن شنبه د داوطلبۍ له لارې 15 میلیونه امریکایي ډالر د لیلام په بڼه پلوري. دغه بانک په خپل ټویټر له ټولو سوداګریزو بانکونو، صرافیانو او د پولي خدمتونو شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کړې تر څو د داوطلبۍ په دې پروسه کې ګډون وکړي. بانک وړاندې لیکلي چې د داوطلبۍ ګټونکي اړ دي څو خپل حسابونه د لیلام د ورځې تر پایه پورې تصفیه کړي. د افغانستان بانک له دې وړاندې تیرونې هم په دوو پړاوونو کې 24 میلیونه ډالر د لیلام په بڼه پلورلی وه. سره لدی چې د افغانستان بانک د دې کار مخه د بهرنیو اثر په وړاندې د افغانیو ارزښت د خوراکي نفتی او همدارس د سون توکو د بیو ټول خي خود خبر شوی او راپورونه لمخي د افغانستان په لویو بازارونو کې لا هم د خوراکي توکو بیې لوړې دي او دغه پروسې کار اغیز پرې نه دی اچولای. له ایران سره د 350 سره ټونو نفتی مواد د پیرلو هوکړه لاسلیک شو. د طالبانو حکومت د مالی وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د مالی وزارت، بهرنیو چارو وزارت او سوداګری وزارت همدارس د افغانستان بانک او نور مستندات ادارې ګډ پلاوی ایران ته د نفتی موادو د پیرلو په مخه دوه ورځې وړاندې سفر کړی و. دغه وزارت لیکلی چې تللی پلاوی په افغانستان کې د نفتی توکو د کنټرول او بیو راټیټولو په مخه له ګاونډي هیواد ایران څخه 350 زره ټنه نفتی مواد درواردولو هوکړه وکړه. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وړاندې لیکلی چې د یاد نفتی موادو ترڅنګ له ایران سره د یو لړ اوږدمهاله پروژو په تړاو هم خبرې شوې چې د دغو پروژو د پیل او څرنګوالي په اړه به راتلونکي کې ناستې وشي. د طالبانو حکومت داسې مهال ایران ته د نفتی موادو د پیرلو په مخه سفر کوي چې اوس مهال په افغانستان کې د تیلو بیې له هر بل وخت نه لوړې شوې او دغه چارې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي. او نن په افغانستان بانک کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر نوي افغاني 10 پوله، یو ایرو د نوي افغاني 150 پوله، یو انګلیسي پاونډ 100 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني 65 پوله، زر ایراني تومان 2 افغاني 20 پوله، زر هندي کلدار 101 افغاني او زر پاکستاني کلدار 400 افغاني.
زموږ خاګله ازادي رادیو اوري
ل خبرونو ور اخوا.
قدرمن اوریدونکو، د دې خبری مجلې دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلو.
ګلوب ان میل کاناډایي ورځپاڼې په یو مطلب کې د کاناډا پر حکومت هغو انتقادونو ته کتنه کړې چې دغه هیواد ته د افغانانو د مهاجرت پروګرام د څرنګوالي په اړه دي. د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د کاناډا له دولت یا هم غیر دولتي مؤسسو سره کار کړی دی. د لیکنې په یو برخه کې راغلي، په کاناډا کې فدرال محافظه کارو له لیبرال حکومت غوښتنه کړې د هغو افغانانو شمیر زیات کړي چې کولی سي د کډوالۍ د یو ځانګړي پروګرام له لارې کاناډا ته ولاړ سي. ورځپاڼې د کاناډا په پارلمان کې د محافظه کار ګوند غړي جا ساراج سنگ خبري راخیستې چې ویلي دي هغو افغانانو چې نږدې کال مخکې د کډوالۍ ځانګړي پروګرام ته غوښتن لیکونه سپارلي وو لا هم کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. د دې په وینا، د دې پروګرام په عملي کېدو کې د کاناډا د حکومت ناغړي پلمه نسی کېدای چې کاناډا دې دغو افغانانو ته شا واړوي. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شن فریزر په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون جمعه پر خپل ټویټر خپور کړی ویلي، کاناډا ته د افغانانو په لېږدولو کې زیاتې ستونزې شته، خو د دې په وینا دوی بیا هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تر دې مخکې د کاناډا د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د افغانانو د کډوالۍ د تازه غوښتنلیکونو د منلو موده پای ته رسیدلې ده. د وزارت په حواله دغه وزارت اوس پر هغو غوښتنلیکونو غور کوي چې تر اوسه یې ترلاسه کړي دي. پر افغانستان د 2021 نه د کال د اګست په نیمایي کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته کاناډا اعلان وکړ چې 40,000 افغانان د پناه غوښتونکو په توګه مني. تورنټو ستار ورځپاڼې بیا افغانانو ته د کاناډا د کډوالۍ د ځانګړي پروګرام د دوام پر غوښتنې لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې لولو، د هغو افغانانو چې له ځورونې سره مخامخ دي ملاتړو له اوتاوا غوښتنه کړې چې دغه پروګرام د هغو افغان وګړو لپاره بیرته پیل کړي چې په افغانستان کې خپل ژوند په خطر کې اچولی وو، خو د کاناډا له ماموریت سره یې مرسته کړې وه. تورنټو ستار لیکي چې د جولای میاشتې تر نیمایي پورې د څه باندې 14,000 افغانانو له ډلې چې کاناډا ته تللي تر نیمایي زیات وي د کاناډا د بشري پروګرام پر اساس دغه هیواد کې پناه اخیستې ده.
د لوګر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د ابو مسلم خراساني په نوم زیارت ته ورغول شي. د روایتو پر بنسټ د ابو مسلم خراساني زیارت د لوګر په برکی برکول سوالی کې دی. د لوګر ځای چارواکي د خلکو غوښتنې پر ځای بولي او وایي د اطلاعات او فرهنګ له وزارت څخه غوښتنې دي چې د دې ولایت د لرغونو ابداتو ساتنې او رغونې ته پاملرنه وکړي.
د لوګر اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برکول سوالی کې دی د ابو مسلم خراساني لرغونې زیارت چې نږدې 1400 کاله لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټی خودونکو څخه وچه د زونو تاریخی معلوماتو پر بنسټ د 1730 څخه تر 1555 زیږدیز کال پورې د خراسان والی وو. د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ د سلوزیو کلی اوسیدونکي فضل رحیم آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
دا ډیر قدیمی زیارت ده، تقریبا 1200 کلونه شو خو به کیږي کنه، او دا چې دا بخې د نړیدو په حالت کې ده، دا غوښتنه هم ده چې دا جوړ کی یو څه او هاته یې وکړي، د څنګه یو جماعت دور سره د جماعت هم تقریبا د لویدلو په حالت کې ده، نو غوښتنه هم ده چې دا جوړ کی نورو ولایتو کې اکثره د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د تازه جوړ شوی وي، او دا په موږ زړه حالت باندې غوښتنه هم ده چې جوړ کی.
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکی محمد افضل وایي خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لوی جوړېدو وشغوري، خو اساسي جوړولې لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا کومه کوشش کړی چې دومره ساتلې چې خراب شوی لوڅ کړی نه ده، یو څه نور خراب شوی نه ده، نو په دغه وضعیت باندې زه اوس دومره خلکو ساتلې، نو له وزارت هم دغه ده چې تکمیل یې کوه، ان شاء الله کار پرې وکړو. دا یو تاریخي ځای ده، تاریخي اثار لري.
د لوګر د برکی برک اوسیدونکو وایي چې په خو وختونو کې به د زیارت ته خزینه او نارینه راتلل، او دلته به ختمونه او خیراتونه کول، خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکو ګل نظر وایي
د شي خزینه به راتللې چې پنځم منه څلور منه وړه به راوړل، دلته به پتیره پخولې، ارغستلې به پخول، وریځې به پخولې، خلک به راتلل، ختمونه به کول. اوس هغه شی هم بخې نشته، د زیارت رنګ نور کړه، فقط هم د خلک تو سپینګری لار ارجونه به سپینګری اتله، خلک براتله، مریضان براتله، دلته به کور زتی ورک بیرته وسغه شون میخینس.
لبل خواد لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري، خو نیوکه کوي چې په تیرو دوه لسیزو کې د دې ولایت د تاریخي آبادات رغولو او لرغونو آثار ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوې. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
او موږ وزارت ته پیشنهاد کړی دا یو ټیم نیت آماده ده چې نږدې وختونو کې راشي، او ټولې تبلیغات تاریخي ابدي د خشي کوم باستاني سیم شي دي، دا ټول د ثبت کې راجستري کې، او امید ان شاء الله چې د لوګر د ابو مسلم خراساني دي تاریخي ابدي تر څنګ موږ نور تاریخي ابدي هم څنګه شي دي لازمه ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دیوی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنیدو کې زیاته ونډه درلوده، د عباسیانو له لویو سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه و. نوموړی په فارسی او عربي ژبو پوره پوهېده او د فصاحت او بلاغت ستاینه کېده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
او د هم د خبری برخه په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز.
زه رحمت الله افغان د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ څخه پیغام پیړم. ما د اسلامي امارت صدا غوښتنه ده ورور د نرخونه نه کړ سره کنټرول کې، دا وسه حال دي، دا وسه ګرانې دي، دا سره د غنم دغه سګرانې غوړې دغه سګرانې په شیخ لنه پوری کې.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته. زده هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ گردی باغران در دشت کلی بسید من پیم دابر جانم آنو میشم ورد اشان پر مرد دست گران دی یو گلن پیترول پزر کلداری، یو لیتر دیزل پدریس و دیش کلداری، یو تکر جواری چی کرو یعنی ساده در دایی مصره پیلن جونه، یا غمبر و اغشی خلا پیر دیو دابر و گونی سپین پاتر در کلداری، هر شی دا غشی کی است که وره داوست پر مرد سار یعنی دا داوست ولی
زم احمد کرسم دا هلمند ولایت دا مرجی و لسوالی تا چخک تاسو که دا پیغام پریشدم. زما دا غوښتنه ده چې دلته د خوراکي مواد پیښې ګران دي، موږ د مسلینو څخه دا غوښتنه ده چې دا ارزانه کې موږ ته بیخي ګران دي، زموږ ولاکه په یو شي وس رسېږي چې رانیس.
زه تاسو ګل د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ څخه دا میسج ګرځم. موږ د باغران ولسوالۍ کې خدیه نسته، ډېر مشکلات لرو، به دی چې خدیه نسته بېل وټساپ بل شي دته کار نه کوي، هغه هم څوک لري څوک نه لري، موږ ته خدیه راوي ډېر مخلوقات ته تنګ دي، او دمبر نه لرو، لار مو ډېره خرابه ده، مساکرات ولسوالۍ پورې دا ولسوالۍ مربوط ده، لار ډېره ده خو خرابه ده، مریض ترې ځای پورې چې بیا یو خو ډېر په تکلیف یو.
دغه د معیبینو ماشونه ډېر ځان شول، او ډېر هغه دي، او ډېر لاسوهنې کې ویلې کېږي، او زړو معیبینو ته بېخي پاملرنه نه کېږي، شاخې لاس کاټ وي،
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.